السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واره. 19 پروګرام د نیمې نړۍ غږ هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده یې درته وایي. السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان په دریش پیته ضلعو کې خانه شماری سرته رسیدلې او نن پکې مردم شماری شروع شوه. په ممندو ایجنسی کې وسلوالو د پاکستان فوجي ادارې یو کارکونکي وژلې دي او جرمني ترک سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې. تفصیل: په پاکستان کې په دریش پیته ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سر ته رسیدلی دی او له نن نه په دغو سیمو کې د سر شمیرنې لړۍ پیل شوه. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل له نن نه د سر شمیرنې عمل پیل شو چې د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. نوموړي وویل چې د فارمونو په ډکولو کې د شکایاتو نوټس هم اخیستل شوی دی.
پہلے دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی
دی وائی پلومڑے ورس پکمورس چی کورش میرا نشورو شوا نو یو شور جوڑ شو چی و زنانا پا پینسل باندی فارم ڈکوی نمونگ پا فوری توگا دہاغی نوٹس واغس او ہدایت جاری کرل چی دا پینسل کاراولو بیخی اجازت نشتا.
بل خدای قبایلی سیمو د زدکونکو او وکیلانو د اتحادی استادو پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي دي چې د قبایلی سیمو نه د بیکوره شو خلکو سم شمیرنه نکیږي. د مومندو ایجنسی میچنه بایکورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې یو کارکونکي وژل شوی دی. علي اصغر د پاکستان د پوځ ادارې ملټري انجینرینګ سرویس سره کار کوي. د چارواکو په خبره پرون ماخام یو څو کسانو له جماعت نه ځان سره روان کړ او سهار یې مړی په بایکورونو کې وموندل شو. د پیښې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت په لرو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی 24 غنټو پورې د کار کولو فیصله کړې ده. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې ګام مقصد په لویو هسپتالونو بوج کمول دي. هغه ویل
مونږ ته تقریبا 9 ډاکټران ناری واري سي کې ورکړ، مخکې به سلور سزای کې بدري او سزای کې پیزو سزای کې بدو مونږ ته نه هوته ورسو. مونږ زغړو چې 24/7 سرویسز هغه علاقو کې خلکو لور کوي او کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سرویسز ورکی لګیا.
بل خو د صوبای ډاکټرانو د صوبای حکومت د ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به په هغه سیمو کې خلکو ته د صحت اسانتیاوي برابرې شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای روس له طالبانو سره د خپلو اړیکو سرنګوالي روښانه کړي دي. د دغه شورا وایان تواب ورسنګ نن مشال ریډیو ته ویل چې روسي چارواکو د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته تیار شي. هغه ویل له طالبانو د روس په غوښتنو کې له وسلوالو ډلو ځان بیلول، د افغانستان آئین منل او له ترهګرو فعالیتونو لاس اخیستل شامل دي. تر دې وړاندې په یو شمېر روسي چارواکو داسې تورونو چې له وسلوالو طالبانو سره همکاري لري. په داسې حال کې چې د انکری او اروپا ترمنځ په سفارتي معامله اړیکې کړکېچنې شوې دي، جرمني د ترکی سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې دي. دغه سفارتي کړکېچ هغه وخت پیدا شو کله چې هالند او جرمني د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان اختیاراتو د زیاتولو په مقصد ترک وزیرانو ته په سیاسي غونډو کې د خطاب کولو اجازه ورنکړو. ترک وزیرانو غوښتل چې د اپریل په 14 کېدونکې ټول پښتنه کې ترک وګړي رایو اچولو ته وهڅوي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر مار گیبریل دا شپیگل مجلې ته ویل کانکرا د جرمنی قانونو نه منی نو برلین با ضروری ګامونه واخلي. د مارچ په 13 دغه پخبرو شو خبرو کې ویل شوې دي چې هغه څوک چې له حد نه اوړي باید داونه غني چې ګواکې دلته خپل سیاسي نظریه خورول شي. د مارچ په 13 ترکی خبرداري ورکړ چې 15,000 پناه غوښتونکي به اروپایي اتحادیه ته واستوي او له هغه لوزنامې نه به هم بهر شي چې تیر کال په مارچ کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د ورته چپا د کومولو په مقصد شوی و. د فرانس انتظامی هوایي نن د پاریس په اورلي هوایي میدان یو تن تر غیر وروسته په ډزو وژل شو چې له یو پوځي نه ټوپک تختولیو. د ای اف پی خبري اژانس د کورونو چارو وزارت له خولې وایي دغه تن له پوځي نه تر ټوپک تختولو وروسته یو دکان ته منډه کړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. دغه هوایي میدان له خلکو خالي کړل شوی دی. دا د فرانس دویم لوی هوایي میدان دی. د فرانس پولیسو په ټویټر پاڼه ویلي چې په سیمه کې امنیتي کاروایي روانه ده او له خلکو یې غوښتنه کړې چې دغلته د ورتلو نه ډډه وکړي. د امریکا حکومت پرون اعلان کړی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت فرمان ځنډولو په حق له عدالتي فیصلو خلاف به اپیل کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میریلینډ ضلعي عدالت لخوا د ټرمپ د فرمان هغه برخه ځنډولو خلاف اپیل کوي چې د شپږو هیوادونو پر وګړو امریکا ته په ورتګ باندې له عارضي بندې سره اړه لري. عدالت دغه فیصله د مارچ په شپږم اورولې وه، خو د هوایي ریاست یو عدالت د ټرمپ د فرمان دوه برخې ځنډولې وې چې یوه برخه امریکا ته د کډوالو په تګ د څلورو میاشتو لپاره بندې سره تړلې وه. د ولسمشر فرمان د واشنگتن په عدالت کې هم چیلنج شوی، خو عدالت ویلي چې په اړه یې فیصله نه کوي ځکه چې د نورو عدالتونو فیصلې ورباندې راغلي دي. په فرمان کې د سومالیا، شام، ایران، لیبیا، سودان او یمن پر وګړو امریکا ته په ورتګ عارضي سفري بندیزونه اعلان شوي وو. په دغه فهرست کې عراق نه دی شامل. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا د مشرقي برخې هیوادونو دورې پر مهال اخیری پړاو کې چین ته رسیدلی دی. د دورې تمرکز د شمالي کوریا په اړه اندېښنې وې. د مارچ په 18مه ټیلرسن وویل که د پیونګ یانګ لخوا ګواښ زیاتېږي نو پوځي کاروایي باندې غور کېدی شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلي چې د شمالي کوریا چلند سم نه دی. هغه وویل د پیونګ یانګ مهم ملګري بیجینګ هم په دې لړ کې ډېره مرسته نه ده کړې. ټیلرسن وویل د ستراتیژیک صبر پالیسي نور نشي کارولی او زیاته کړه چې د پیونګ یانګ د اټمی او بیلستیک توغندو پروګرام خلاف واشنگتن د نوې سفارتي، اقتصادي او پوځي ګامونو تکل کوي. د دوه ورځنۍ دورې پر مهال ټیلرسن د چین له ولسمشر ژی جن پینګ سره وکتل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه هم د ملیحه میرزاده نه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورېدل شي. په روانه خپرونه کې باره د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د هیواد په 3 ضلعو کې د کور شمیرنې وروسته له نن څخه مردم شماري پیلیږي. هلته قبایلي ولس وایي د سر شمیرنې په فارم کې د ولس اصلي وطن لیکلو لپاره یوه بله خانه جوړه کړل شي.
دوی دا وی چې مونږ تاسو په کم ځای کې وای، په تاسو په مغه علاقې سره شماري کېږي او مغه حل کې سره آبادی په کم زمونږ راشي نو زمونږ ته بیا ارث کم شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د زنو صحت په مرکزونو کې د روغتیا کارکونکو د کار دورانیا داتو پر سي 24 غنټو ته رسولې ده.
وړو چې 24/7 سرویسز هغه علاقو کې خلکو لور کوي چې په میجر هسپتالونو باندې رشم کم شي او په کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سرویسز ورکړي لګیا.
او نیس پروګرام د نیمه نړۍ غږ کې بعد خویندو کور تنظیم پاړه ووره.
مخکې خدا وجنه کوي به اسکول ته نتلې وه، خو زیات لکه دا ماشومان اسکول ته راځي، بل دا چې خویندې کور ته نه وي، خاص کر د جنکو په تعلیم باندې ډېره توجه ورکوي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا ویلي د هیواد په 3 ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسیدلی او سر لنن نبا په همدغو ضلعو کې سر شمیرنه پیل شي. نوموړي ویل لومړۍ مرحله به د اپریل تر 15 دوام ولري او بیا به دویم پړاو شروع شي. هغه په خبري غونډه کې په پنسل سره د فارم ډکولو پر راپورته شوې لانجې هم خبرې وکړې چې تفصیل درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل چې دا وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سر شمیرنې او کور شمیرنې عمل پیل شوی او د قبیلې سیمې او رغزې ایجنسۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پنجاب په 3 ضلعو کې د کور شمیرنې عمل پوره کړی شوی او نن د خالی د ورځې نه په دغه یادو سیمو کې د سر شمیرنې عمل پیل کړل شو. د نوموړي په وینا چې لومړی د سر شمیرنې په پارم، دویم کې د نارینه، بی د زنانه او سی خانه د نرخزیانو لپاره وا. خو اوس چې سپریم کورٹ او د لاهور های کورٹ حکم ورکړو نو په فارم کې سلورم نمبر خانه د معذور سړی، پنځم نمبر د معذوری زنانه او شپږم نمبر د معذور نرخزی لپاره جوړه کړې شو او دوی په اوس په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. د آصف باجوا وینا و چې په دې موقع د فارم د ډکول په حواله ځینې شکایتونه مخې ته راغلي وو چې ګنې فارم په کچه پینسل ډکول کیږي د کومې د مخنیوي لپاره چې دوی هدایت جاری کړل.
پہلے دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی تو ایک دم شور مچ گیا جی.
دی وای پلومړی ورس پکم ورس چې کورش میرا نشورو شو نو یو شور جوړ شو چې یو زنانه په پینسل باندې فارم ډکوي. موږ په فوری توګه د هغې نوټس واغست او خپل سپروایزر او پوځي سپروایزر ته مو هدایت جاری کړل چې د پینسل کارولو بیخي اجازت نشته. اوس په پوځي سپروایزر او زموږ سپروایزر دې خیال ساتي.
اب اس چیز کا دھیان دونوں رکھیں گے، ہمارے سپروائزرز بھی اور فوجی سپروائزرز بھی.
د شماریاتو د ادارے پوینا روانہ سرشمیرنا او کورشمیرنا په دو پڑاونو کی کیږي. لومړی پڑاو د 15 مارچ نه شروع شوه او تر د 15 اپریل با روان وی، او دویم د سرشمیرنې پڑاو به د 25 اپریل نه تر د 25 مئی پورې روان وی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی مرحله روانه ده، خو په دې اړه د قبایلي سیمو فعالین ځینې اندېښنې غوښتنې لري. د جمعې په ورځ په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د فاټا د زده کوونکو سازمان تر انتظام لاندې غونډه شوې وه. پر دې مهال له حکومته غوښتنه وشوه چې د سرشمیرنې په فارم کې د یوه بله خانه ورزیاته کړي چې پکې د شمیرل شوي کس د اصلي وطن ذکر وي. د دوی په وینا د فاټا زیاتره خلک په نورو سیمو کې پراته دي او که سیمونشی نو ویاره لري چې د قبایلي سیمو آبادی به ښایي کمه وښودلی شي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
په دغه مهال د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د قبایلي سیمو لپاره د سرشمیرنې په دستاویزاتو کې یو ځانګړی خانه جوړه کړل شي چې د سرشمیرنې وروسته د قبایلي سیمو د خلکو کره شمیره رامخته شي.
په دې فارم کې د یو داسې کالم پرې دی چې په هغه کې د دوی د اوریجن چې کوم د دوی د شناختی کارت د ډومیسایل پته ده د هغه ذکر پکې کیږي. نو زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي. نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کوم شماریات دي آب په مینیاریټی کې راشي، آب کم شي چې سبا دوی ویلی شي چې مونږ د 2017 کې چې کوم شماریات کړی دي پغه کې د قبایلو 40 لکه دي یا 50 لکه دي. حالانکه قبایلو شماریات کا تاسو وګورئ نو هغه د 13-15 کالونه چې کوم اندازه ده آده 1 کروڑ نه د بره دي.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي هغوی به د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو او نورو قبایلي مشرانو سره د دې ستونزې په اړه مشاورت کوي او هڅه به کوي چې د سرشمیرنې په چارواکو خپله غوښتنه ومني.
دوی دا وی چې مونږ تاسو په کم ځای کې وای، که په خیبر پښتونخوا کې، په ګل آباد کې وای، که په پېښور صدر کې وای، که په کراچۍ کې، په صدر کې وای، که په لاهور کې کم ځای کې وای، تاسو په مغ علاقې سره شمار کېږي او مغ حلقې سره آبادی به کم زمونږ راشي نو زمونږ ته به بیا ارزه کم شي. پہله مونږ خواټه پارلیمنٹرین سره ورځو، مونږ باغې ته وایو چې یاره تاسو دا خبر ورسوي که هغې چېرته عمل درآمد ونه کړو مونږ به احتجاجي لاره اختیار کوو.
یاد دی وی چې په پېښور کې د اپیکس کمیټې په یو تازه غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلي سیمو نه په عریضي توګه بې ځایه شوي یو کم 90% خلک خپلو سیمو ته واپس شوي دي. خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان یو پخوانی غړي منیر اورکزی د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې زیات قبایلي خلک د ژوند د اسانتیاو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې نه اوسیږي.
کدانو منه د شمور کې نو کوبېرو وو خپل تیر شوی شمور نه هم کم خلک روش اوس چکدای چې کوبېله 93% واپس لوړ دی او 87% واپس لوړ دی لکه کلیر ده. د دې شک نشته چې لکه ملیټنټس نه 90% کلیر ده. خر کال تلی نہیں خال پالتا کورونا ٹول ڈیمانی شیو اڑانگ آلتا بجلی نش تو آلتا اوبر نش تو آلتا اسکول نش تو آلتا اسپتال نش تو
یاد دیوی چی دا مارچ پا پینزل لسما دا پیلشوی سرشمیرنی پا لمری پڑاو کی یوازی او رگزی قبائلی سیما شامل دا او پاپاتی شپگو نورو قبائلی ایجنسو کی با دا اپریل دا پینزل لسمی نیتینا پا دویم پڑاو کی دا سرشمیرنی عمل ترسرکی گی غلام غوث مشال ریو پیخور
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د نور پاکستان غوندی په بلوچستان کې هم د سرشمیرنې لومړی پړاو روان دی، خو بلوچ ملتپاله ګوندونه په دې اړه اندېښنې لري. دی وایي په صوبه کې روان حالات د سرشمیرنې لپاره مناسب نه دي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې اورو.
په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د پاکستان مرکزی حکومت د دوی پر اندېښنو سربیره په صوبه کې د سرشمیرنې بهیر پیل کړی دی. دوی وایي یوازې د امنیت نشتوالی نه دی، بلکې دوی درې مهمې اندېښنې لري. د صوبې پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل مشال رادیو ته وویل یوه اندېښنه دا ده چې د صوبې له یو شمېر بلوچ میشتو سیمو خلک بې کوره دي. دویمه دا ده چې په یو شمېر ضلعو کې د امنیت مسله ده، او درېیمه دا ده چې په صوبه کې به میشت افغان کډوال هم ثبت کړل سي. سردار اختر مینګل وویل د دې امکان سته چې دوی د سرشمیرنې نتیجې ونه مني.
های کورټ ویلي دي چې افغان کډوال به نه شمارل کیږي او له بلوچ میشتو سیمو بې کوره شوي خلک به په کور شمیرنه او سرشمیرنه کې شامل وي، نو بیا یې موږ منو. خو که موږ په دې اړه شکمن شو چې افغان کډوال هم شمیرل کیږي او بې کوره شوي بلوچان نه شمارل کیږي، نو موږ به په هیڅ صورت د دې سرشمیرنې نتیجې ونه منو.
د صوبې په اتحادي حکومت کې د شریک نېشنل ګوند مخکښ ډاکټر ایساق بلوچ هم سردار اختر مینګل ته ورته اندېښنې څرګندې کړې. ډاکټر ایساق بلوچ وویل د سرشمیرنې د ادارې چارواکو په خپل ویلي چې شاوخوا 11 ضلعو ته به د سرشمیرنې لپاره کار کوونکي ډېر په ګرانه ځي. ده وویل په ځینو سیمو کې خو وار له مخه دا کار کوونکي تښتول شوي دي.
په اواران کې استادان وتښتول شو، په کیچ کې وتښتول شو، او په نورو سیمو کې دې ته ورته پیښې وشوې. نو چې په یو ځای کې داسې بیره خپره شي، نو بیا نورو سیمو ته هم کارکوونکي نه ځي. هغوی به څنګه لاړ شي چې د ژوند له خطر سره مخامخ وي او پوره امنیت نه وي ورکړل شوی؟
د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الحق کاکړ مشال راډیو ته وویل بې کوره سوي خلک چې هر ځای وي خو په سرشمیرنه کې به شامل وي.
دا هغه شمیر خو په هغه علاقو باندې کیږي چې ریچدي خپل نیو یاستو جوړ کړی دا، او ورسره الته بدوی دا اختیار ورسره ستا چې دوی دا ورته وای چې په اصلا مزیا په د ډېر بوټي یا د کولو یا د خزدا دی یا د مستول هم هر منطقه را علاقه چې دوی وي څه حدا پوری چې دا نور قوتونه دي کم چې د شګدار د شر پسند قوتونه دي کم چې دا د شواري په دغه کې عمل کې رښنه جوړي هغوی دپاره د حکومت ډېر کلیئر پالیسي ده. کرتن د دې اجازت به موږ نه ورکوو، زموږ پیراملټري زموږ دا نور لا انفورسمنت ایجنسیانې څونه چې دي دا ګرد هلته په خپل ځایو موجود دي.
انوار الله کاکړ زیاته کړې چې د بلوچ ملتپالو دا اندېښنه بې ځایه ده چې په صوبه کې میشت افغان کډوال به د ځایي خلکو په توګه وشمیرل سي.
موږ دا کوشش دی چې خپل هیډ کاونټ وکړو چې پاکستانیان په نفر کې څو دي، او موږ ختم دا نه غواړو چې څه غیر پاکستانیان وي، که هغه ایرانیان وي، که افغانان وي، که هغه بنګالیان وي. دا تر ډېر ځایو کې ډېر غیر پاکستانیان راغلي دي، خو د هغې دپاره یو میکانیزم کوم چې پاسبل دی هغه جوړ شوی هم دی، او موږ به دا انشور کوو چې نان پاکستانی پیدا کړي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کور او سرشمیرنې د بهیر په لومړي پړاو کې د بلوچستان د کوټې، ژوب، سیوی او مکران ډویژن په 11 ضلعو کې په کار پیل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په لری پرتو سیمو کې په صحت مرکزونو یا آر ایچ سیز کې د روغتیا د کارکوونکو د کار دورانیه د اتو پر ځای څلېرشت ګنټو ته د کولو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر شهرام خان ترکه مشال لیډو ته ویلی دی چې د ټولو صوبې په کلیوالو او خاریو سیمو کې چې څومره هم مقامی د صحت بنیادی مرکزونه دي هلته به اوس د اتو غنټو په ځای سلیرش غنټې ډاکټران او عمله موجود وي او خپل ډیوټي به کوي او د ډاکټرانو او نور عملې شمیره هم په دغه صحت مرکزونو کې زیاته کړې شوې ده چې ورسره به د صحت ستونزو کې هم کمی راشي او خلک به د کتنې یا خپل ناروغ به لرې لرې ځایونو ته نه وړي.
بالکل جی، آر ای سی چې سونه دي مونږ هلته تقریبا من اته نه ډاکټر ناری واری سی کې ورکړه مخکې به سلور سزا کې بدري او سزا کې پیزو سزا کې بدو موږ ته نه هوته اور سور نه موږ غواړو چې 24/7 سرویسز هغه علاقو کې خلکو لور کې چې په میجر هسپتالونو باندې رشم کم شي او په کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سرویسز ورکې لګیا.
د چرسدی تنګي تحصیل هسپتال کې د اډوګو ماهر ډاکټر ډاکټر کفایت د حکومت دا ګام اوستای او ویل چې د سره به نه اوازي ام پولیس هسپتالونو ته دلی رتلو د ستونزې نه بچ شي بلکه په غټو اسپیتالونو او ډاکټرانو باندې بوج هم کم شي او زیات ډاکټران به هم پروزګار شي.
دا ډیر زیات ضروری دی چې عوامو ته هم ډیره فایده ده او نور اورال د چسونه غټ اسپیتالونو په دې باندې بوج هم کمیږي. په ټول ډول نه کوز د ګای نه دی یو کیس دی کمپلیکیټډ دی لاره چې سړی زی لري اسپیتال ته اکثر د مور چون تم خطر ماشوم چون تم خطر وي نو چې نږدې فیسیلټی کې وته سم میسر وي اویلیبل وي عرف خاله سره هغه اویر کې داسې هر قسم بیماری یو سړی اکسیډنټ وکړي او هغه چې کم دی دې
ډاکټر کفایت زیاته کړه چې د نړیوال معیار تر مخه یو ډاکټر دروازې اووه یا اته مریضان ګوري خو دلته خوشه سلو پورې مریضان یو ډاکټر ګوري چې نه یوازې په ډاکټر باندې بوج وي بلکې مریض ته هم صحیح پاملرنه نشي ورکولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوستاستا د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په پیښور پریس کلب کې د کوئلی د تاجرانو د اتحادی مشرانو په خبری کانفرنس کې ویلي چې په تورخم پوله د 2500 کوئله وړونکو گاڑی ایستار دي چې د افغانستان د مزار شریف نه د پاکستان د کارخانو لپاره کوئله راوړي او د دې لپاره چې له سختو تاوانونو سره مخ شوي دي. د یادې ټولنې جنرال سیکرټر اقبال یوسف سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د خبری کانفرنس وروسته خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
منگ چکم کنٹریکٹ کری دی دا سیمنٹو فیکٹرو سرا یا دا نورو فیکٹرو سرا اگر مال ٹول ایسار شولو کہ ایسار شولو زمنگا اگر دا کروڑوں نو روپے کنٹریکٹ چی دی یا خوب آگا کینسل شی بلے کسی دا کہ چلی دا گیٹ اس خاص ہم کڑے لیشی دا گے ڈیلیوری پیریڈ چلی اگر پورا دے نو منگا بس چل کہو چی دے باندے پر لیٹ ڈیلیوری چارجز ور کہو اگر یو ردینا علاوہ نقصان دے نو منگا دا واڑو ټولو ته درخواست کوو مونږ چې یاره د چلو کې چې د ګیټ دومره مونږ ته خلاص دی چې زمونږ د لوډډ ګاډي را پوری شي
ټول په څومره ګاډي راځي یا د دې روزګار سره د کویلو د روزګار سره څومره ټول خلک تړلي دي.
دا اوس چې کوم ګاډي ویلاړ دي چې د دې کې شل زر ټنا مال دي د 500 ګاډو کې صرف نقصان دي چې مونږ ته پته ولګیدا چې دا ان لیمټډ بند شو ټوټل 4.44 لاکھ روپے چې دا ٹریڈر ته نقصان دي. دا بندي دوه وجه صرف هغه ګاډي چې کوم ویلاړ دي یو ګاډي د میزر نه رواني دي نو تر هم پر هغه څلور ورځې اخلي تاسو ته پته ده او څلور ورځې کې چې څومره ګاډي لوټ شوی وه ټول روان شو هغه ده. نو مونږ حکومت سپورټ کړی دی چې مونږ افغانستان یو سورس تا تبل را پیدا کوي چې دغه لاجستیک تیز دی ته چې د انډونیشیا نه کوئله راوړي نو تا ته څوارلس ورځې جهاز جالي لګیا دی اور زه چې دلته نه راوړم تا ته په درې ورځې کې هغه مال راوړم په څلور ورځې کې راوړم او تا ته سیم سپیسیفیکیشن در کوم چې کوم د انډونیشیا نه مال اخیستو او ته مال مطلب چې پارزان ریټ اخلي لګیا دم در حکومت پاکستان بچرته کنه بل چه خونه ده
تورخم کولاو شیدا تاوان برا وگل
که تورخم کولاو شو بده څو ورځې کې چې د مال مطلب چې ډراوران چې دی دې پوری نشو تنگ نو کې دیشي چې زمونږه څنګه سو گزاره وشي او څنګه سو زمونږه لا تاوان بچي هغه کې وجه بنیادی دا ده چې هغه مال به مونږه واپس نکو او زمونږه ته بده تقریبا د مین خو هغه 30 کروڑ روپے دي چې کوم فریټ باندې مونږه ورکو نو هغه به زمونږه بچي
تاسو د کوئلې د تجارت کوونکو د اتحادیې د جنرال سیکرټر اقبال یوسف مرکه اوریدله چې زموږ همکار غلام غوث ورسره کړې وه. دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان ټیمبر سټیل اسوسییشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ په نوم د خیر خیګړی یو غیر حکومتي اداره وای دوی غواړي چې په جنگ سپلو سیمو کې د خیر خیګړی لپاره خپل کارونه پراخ کړي. د دې ادارې مشر وای زیاته هڅه دا کوي چې بې وسه استکونکو ته مالی مرستې ورکړي. نور تفصیل د سیلاب محسود په رپورٹ کې.
آل پاکستان ٹیمبر سٹیل ایسوسیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے بیوسا مسعود کا بالیانو دے خیر شگڑے دے پارا پوجود کشرا غلا غیر سرکاری تنظیم دائی دا تنظیم کلا پوجود کشرا واسطہ شاہ دے تنظیم صدر اتاولا مسعود ویائی
پیش میں اشتے دک ٹرسٹ روا تے کنا لاگیائی نور میجی انشاء دا مخشی بیائی
دے مالیم نا تڑ دے پارا سرنگ واسلے لار رائے
دے ٹیمبر والا دے سٹیل والا دا دے میش پیرائی پیرا مداد کو انور دا سے ڈیر مالدار گوندے خالتا ہے چھے آگا ہم بدا شے ایسا و خلی مشتا فنڈ رکاوی کنا
تر اوسا پر مود خیر شگڑے کمے کمے چارے کڑے دی
درے مولینس بھی لوڑ دی آگا بالکل فری دی کاڑی خان تھا چک مڑائی پشہ روری کا ٹانگ تھا پشہ روری کا وزیرستان تھا پشہ روری نو دا بالکل بغیر بپائستے فری ہو دا بری تقریباً ویس پخے بر سے پا کامپلیکس سے 24 ماری زون داخل کری دی چھے دگے ایم آر آئی ہاں کری دی سی ٹی سکین میں ہاں کری دی پا دے بندے 4.5 لاکھ روپے خرچہ ہے ویسا پر پدا ماری زون مندے
نو رسا حکومے کمے ارادے لا رہے
غاٹا ارادہ دا دو چکیم غریب مستحق اسٹوڈینٹ تھی لکھا میڈل نہ پورتا نشتلائی دے میٹرک نہ پورتا نشتلائی داغا اسٹوڈینٹ بالکل فری سپورٹ کا ہوں آخر اپروجی کے میں خرچہ زبردست کا ہوں
اتا اولا مسعود دا ہرا ورشول چھ تنظیم تبا پلا پسے وسعت ورکی جی اور چھ مسعود کا بالیون چرتا چرتا آباد دی التابا دے تنظیم ذیلی یونٹس قائم کی جی چھ ضرورت مند کا بالیان و ملاتڑ پفوری طور باندے کی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
په کراچۍ کې پولیسو د جمعې په ورځ 4 کسان نیولي او ادا کوي چې دغو کسانو د بریدو کولو تیاری کوله. د ترګرې ست څنګه چارواکو په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د نیول شوو کسانو تعلق له ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکري جنگوي سره خودلې د پولیس ته ادعا هم کوي چې په نیول شوو کې یو هم د شکارپور ښار د لشکري جنگوي مشر دی چې هغه په امام باړه په شوي برید کې لاس درلود. تفصیل د محمد عمران ناورو.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ مبارزې څانګې یو مشر ایس ایس پی منیر شیخ وویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ د خار سورابګوټ سیمې سره نږدې عبدالعزیز نومې تن او د کیماړې سیمې نه اسلم ګل نومې ملزمان نیولې دي. څوک چې د لشکر جنگوي سره تعلق ساتي او عبدالعزیز د شکارپور امام باړې په برید کې ککړتیا لري. دې سره سم په یو بله کاروایۍ کې دوه نور ملزمان اسدالله او عبیدالله هم د خار سوپر هائی وے سره نږدې سیمې نه نیولې او د ټولو په شریکه د ځانمرګي برید تیاری
کوو.
د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتلل کېدو چې چرته به ځانمرګي برید کوي. خو سی جی ڈی ته چې کوم معلومات ترلاسه شو نو دوی د هغې د لارې معلوم کړی شول.
انفارمیشن جو سی ٹی ڈی کو ملی تو ان کو انٹرسپٹ کیا گیا.
د منیر شیخ په وینا چې د نیول شوو وسلوالو د ولقین لاسي بمونه یوه تماچا او ګولې هم ترلاسه شوې دي. د ذکر ده چې په شکارپور امام باړه په 2015 میلادي کال د جنوري په میاشت کې برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي وو. بلړخته هم د جمعې په ورځ د ترګرې مبارزې څانګې یعنی سی ٹی ڈی مشر راجا عمر خطاب د چودھری اسلم د وژنې په اړه د جوړې ګډ پلټنیزې کمیټې د راپور په اړه وویل چې د پولیسو په پخواني مشر برید یو ځانمرګي برید و چې لپاره یې د هغه خپل ساتونکي کامران ټول معلومات د لاقانونه ګرځولې شوې ډلې مشر نعیم بخاري ته ورکړي وو او د دې برید نه وړاندې کامران خپل ځان په 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو.
جب چودھری صاحب کا یہ واقعہ ہوا تو اس سے کچھ دن پہلے
یہ وایي چې په چودھری اسلم کله د برید کې دونو سورو د وړاندې هغه د خپل ځان د 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو او په بیلابیلو وختونو کې به اکثر د ملګرو سره په ناستی کې چودھری اسلم ویل چې په هغه به د بم د لارې برید کیږي. د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې دا هر څه د هغه راپور برخه ده چې د مهران ټاون نه نیول شو ملزمانو نه د پلټن وروستو تیار کړل شوی دی. په 2014 میلادي کال د جنوري پر 9 نیټه د پولیسو د پخواني مشر چودھری اسلم په گاډي ځانمرګي برید برید شوی وو چې پکې د هغه د ساتونکو کامران په شمول سلور کسان وژل شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمې بجې کېدونکو دي د ملی هم مرزاده نه بلند خبرونه وورو. په پاکستان کې په درې شپېته ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سر ته رسېدلی دی او له نن نه به په دغو سیمو کې د سر شمیرنې لړۍ پیل شوه. پرون نه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوه وویل دا لړۍ به د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې دوام ولري. د مومندو ایجنسۍ مچنۍ بایکورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې یو کارکوونکی علي اصغر د وسوالو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړي پرون ماښام څو کسانو له جومات نه ځان سره روان کړ او سهار یې مړی په بایکورونو کې وموندل شو. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په لرو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی 24 ګنټو پورې د کار کولو فیصله کړې ده. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترقی نن مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روس له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړي. د شورا ویان تواب غورځنګ نن مشال ویډیو ته وویل چې روسي چارواکو د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته تیار شي. په داسې حال کې چې د انکری او اروپا ترمنځ په سفارتي معامله اړیکې کړکېچنې شوي، جرمني د ترکیې سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداری ورکړې دی. دغه سفارتي کړکېچ هغه وخت پیدا شو کله چې هالنډ او جرمني د ترکیې ولسمشر اختیاراتو د زیاتولو په مقصد ترک وزیرانو ته په سیاسي غونډو کې د خطاب کولو اجازه ورنکړو. د فرانس انتظامیه وایي نن د پاریس په اورلي هوایي میدان یو تن تر هغې وروسته په ډزو ووژل شو چې له یو پوځي نه د ټوپک تختولو کوشش کوو. دغه هوایي میدان خلکو خاړې کړل شوې دي. د فرانس دفاع وزیر ویل چې دغه تن د هوایي ځواک په یوې خزینه سرتیری حمله وکړه او په هوایي میدان دوه نور سرتیرو ووژلو. نوموړي د وژل شوي تن د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا حکومت پرون اعلان کړی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت فرمان ځنډولو په اړه عدالتي فیصلو باندې به خلاف په اپیل کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میریلند ځلي عدالت لخوا د ټرمپ د فرمان هغه برخه ځنډېدو خلاف په اپیل کوي چې د شپږو هیوادونو په وګړو امریکا ته په ورتګ باندې له عارضي بندیز سره اړه لري. لن خبرنم د ملیحا میرزا د نواری دل اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان زنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
نئی بات رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې حکومت او پارلماني ګوندونو ترمنځ د ایوینی میاشتې مذاکرات وروسته فوزي عدالتونو موده دو کالو لپاره په غزولو اتفاق وکړ شو او دې لړکی به بل د راتلونکي ګل په ورځ د قومي سملی او د نهه په ورځ د سنت نه منظور کړی شي. رسپانه لیکي چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د مذاکرات او سلام مشورې وروسته فوزي عدالتونو موده په غزولو متفق شوي دي. همدا د جمهوریت حسن دي چې ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې خپل خپل ریز وړاندې کړو. پیپلز ګوند خو ټول ګوندیزه غونډه هم راو بلله او نه نکاته یې وړاندې کړل او حکومت په یو موقع هم د زور زبردستۍ کوشش ونه کړو او د یاد ګوند په وړاندې کړی شو نکاتو یې غور وکړو. ورسپانه لیکي چې په 2015 کې فوزي عدالتونه د دوه کالو لپاره جوړ کړی شو. اوس یو وار بیا یې ورله موده وغځوله. نو حکومت له پکار دی چې یاد عدالتونه خپل موده پوره کولو پورې دي سیول عدالتونه د دې جوګه کړي چې په ښه توګه کار وکړي چې په راتلونکي کې د فوزي عدالتونه ضرورت را پیخ نشي او اولستا انصاف د فوزي عدالتونو په ځای د عامو عدالتونو نه ترلاسه شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې ترهګري ډیره زیاته شوې وه او یو وشتم آئینی ترمیم تر لاندې پارلمان په ترهګرۍ قابو موندو لپاره د دوه کالو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه او د دې فیصلې ښې نتیجې رامخی ته شوې. او درسته نړۍ دا وایي چې درې کاله وړاندې په نسبت دا وخت په پاکستان کې د امن وضع ډیره ښه ده خو په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه کول لا هم پاتې دي. ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې د فوزي عدالتونو موده غزول ضروری وو خو چې کله هم په ملک کې په ترهګرۍ قابو وموندلی شي نو دا عدالتونه د ضرورت نه بیا یو ورځ زیات نه دي پرېښودل پکار. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د پاکستان او هند د انډس واټر کمیشن دوه ورځنۍ غونډه د 6 مارچ نه په لاهور کې شروع کیږي. ورسپانه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوبو اجارې ادارای پشخړه کې دون کې دا غونډه ډیره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په مسله خبرې اترې د ځنډ ښکار وي کوم چې یو واری بیا شروع شوې. ورسپاڼه لیکي چې هیله ده چې دواړه ملکونه به د خبرو اترو دا لړۍ په راتلونکي کې هم جاری وساتي، ځکه چې دې سیمه کې د امن او معاشي قلارۍ لپاره د پاکستان او هند ترمنځ د هر قسمه شخړو هواری ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډویچه ویله په پاکستان کې په سرشمیرنه د سیاسي او اقتصادي نقشې په بیا رخکلو کې د دې په کردار رپورټ خپور کړی دی. ټایمز مجلې په بلغاریا کې د هغه افغان کډوالو ماشومانو په اړه لیکلي چې د هیواد په بند کې ساتلی دي او اوس یې افغانستان ته بیا لیږي. شاهین بنری د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډوچ ویلې په خپل یو راپور کې لیکلی دی چې په پاکستان کې خواوشا شل کال وروسته سرشمیرنه کیږي او د هغې لپاره هم لوی امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د سرشمیرنې عمل په دغه هیواد کې د سیاسي نقشې په بیا راښکلو کې ډېر اهمیت لري. په راپور کې راغلی دی چې د یوې سمې سرشمیرنې معنا به دا وي چې د هیواد د څلورو واړو صوبو او قبایلي سیمو ترمنځ د وسیلو بیا ویش وشي. د پاکستان د ازادۍ نه راوخله تر اوسه بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبې ګیلمندې دي چې په وسیلو کې ورته خپل جایز حق نه ورکول کیږي او سیاسي او اقتصادي دواړه میدانونه پنجاب قبضه کړي دي. د نوې سرشمیرنې سره به د انتخاباتي حلقو سر دوباره تنظیم او د صوبو او ضلعو ترمنځ د وسیلو بیا ویش کیږي. په راپور کې راغلی چې په نوې سرشمیرنه کې یو ستونزه دا هم ده چې په پاکستان درنه د بیکورشو خلکو او افغان کډوالو شمیر به څنګه کیږي. بلخوا ټایمز مجلې د هغه افغان ماشومانو په اړه راپور خپور کړی دی چې بلغاریا په بند کې ساتلی دي او اوس خپل هیواد ته ستنوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې بلغاریا سخواو شا څلور سوه افغانان چې ډېری ماشومان دي ونیول او بیا په هغه مرکز کې وساتل چې اروپایي ټولنه ورله مالی مرستې ورکوي. سوارلس کلن نذیر احمد مجلې ته ویلي دي چې کله دوی ونیول شو نو چارواکو ماشومان او لویان له یو بلا بیل کړل، بیا یې ترنه د بلغاریانه د وتلو په اجازت نامه لاسلیکونه واخستل. دوی ته خبرداری ورکړل شوی وو چې که چېرې اسناد نه لاسلیک کوي نو بیا به اتلس میاشتې په جیل کې وباسي. مجلې لیکلی دي چې هر ونه له ترکیې درې سوه مهاجرین بلغاریا ته اوړي او د دې درېمه برخه ماشومان دي. په دوی کې نیمایي ماشومان د ځان سره د کور نور څوک نه لري. مرستندوی ادارې وایي دا نشي ویلی چې په دوی کې څومره ماشومان بیا افغانستان ته لیږل شوي دي، خو د دوی په اندازه دا شمیره په سلګونو کې ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه ایتیا ده پیشتې مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاست کې مونږ په خپل د او چت کړی دی پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د جرمنی چارواکي وای په افغانستان کې بخپل پوزي ماموریت ته ادامه ورکړي. د خبره د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل پرون په سپین ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ګډ کانفرنس کې کړی ده. ولسمشر ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمنی پوزي ماموریت ته ستایلی دی. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. انګلا مرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه.
دا وای جرمنی په افغانستان کې خپل ماموریت ته ځکه ادامه ورکړي چې موږ لا هم مطلوبې مرحلې ته نه یو رسیدلی. زه ډېر خوشحاله یم چې د امریکا متحده ایالاتونه هم ورته ګام اخلي. موږ به په دې برخه کې اوژه په اوژه هڅه کوو. انګلا مرکل او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 14,000 نړیوال سرتیری دیره دي چې ډیری یې امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسما د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړې. خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن میرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم میرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي ترورزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړی دي. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت منلی دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
انت بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس وخت شو دی د اونیس خبرونه د نیمه نړۍ غږ د دې خبرونه قربا احمد شاه آسمی دی او په نننې خبرونه کې د خوځ لپاره د کارکونکو ادارې د خويند کور پاړه خبري شوې دي. راځي چې ورته وښو.
د نیمه نړۍ غږ
د مشال رادیو 19 خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مز احمد شاه اعظمی هر کله کوم. د فاټا او خیبر پښتونخوا د میرمنو لپاره دا وخت یو شمیر تنظیمونه فعالیت کوي چې یو یې هم د خند کور دی. دا تنظیم په 1992 کال کې جوړ شوی او دا وخت د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پوهاوي، زده کړو او دوی ته د روزګار موقع برابرولو لپاره کار کوي. اونې ز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل له هغو میرمنو سره خبرې کوو چې د دې تنظیم له کبله کار موندلې او یا په ژوند کې یو ډول بدلون راغلی. د خویندو کور دا مهال څلور مهم پروګرامونه پر مخ وړي چې د میرمنو تعلیم، روختیا، د سیاسي او مدني حقوقو په اړه پوهاوی او د کار روزګار موقع برابرول پکې شامل دي. د خندکور په 2002 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د ماشومان انجن لپاره یو کمیونټي سکول پرانستی چې دا وخت تر سل زیات انجن درس پکې وایي. ګلناز بیبي اوس مهال د دې سکول پرنسپل یا مشره ده. نوموړی د تیر 15 کلونو راهیسې دلته ماشومانو ته سبق ورشي. نوموړی وای په کالج کې تر 14 جماعت پورې د سبق ویلو وروسته په دې سکول کې دنده پیل کړه. هغه د دې سکول د جوړېدو حال څه داسې راکوي.
زمون په کلی کې لکه د جناکو سکول نو نو د خلکو وی چې لکه د خویندو کور ته لکه درخواست کړو چې دلته یو سکول پکار دی، ځکه چې دلته به ډېر جناکۍ داسې وي چې آیته به لکه د کور د طرفه پرمیشن نه و چې هغه دې ځاله کاړو په سکول کې سبق ووایي. که یا هلته نیلي یا هغه ورته ټیچنګ کوي یا څه یا څه یا څه، نو هغې د وجې نه بیا لکه دې کلي دې خلکو دوی ته دغه ورکو، نو هغه دلته بیا راغله او سکول یا دلته کولاو کو هولکه زی ولا هم موږ خپل دغه کولکه کمیونټي والا بیا دی چې موږ لازم څه خو دومره دغه نشته چې موږ بلډینګ جوړو یا څه یا څه، نو کمیونټي به موږ لا سیرا کوي، نو بیا موږ له زی ورکو بیا د سکول دغه شان کولاو شو.
ګلناز بیبي وایي د نجونو لپاره د دې سکول په جوړېدو سره د دوی په ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راغلی او اوس د کلي نجونې په سکولونو کې درس وایي.
مخکې خدا و چې جنکې به سکول ته نه تللی، خو زیات لکه دا ماشومان سکول ته راځي، بل دا چې خویندو کور چې دی نو خاص کر د جنکو په تعلیم باندې ډېره توجه ورکوي، نو هغه چې کله دا سکول کلاو کو نو دومره ډېر ماشومان نه خو د وخت تېرېدو سره بیا موږ هغې د پیرنټس سره میټینګ هم کوو، دا هغې کم موږ ته وایو چې دا لکه د دوی بنیادي حق دی دا تعلیم او دوی لکه تعلیم تاسو ورکوئ، دا نه چې په پټو کې یا پسې کې ردی دا ټایم تاسو خرابوئ، وختي طور خو تاسو ته فائده میلاویږي، لکه تاسو وایي چې زه دوی زموږ سره کار وکړو یا موږ پسې روټۍ راوړو یا چې راوړو یا دا چلو یا دا، خو لکه تعلیم چې دی نو دوی لپاره ډېره ضروري ده. بیا د ښځې لپاره ځکه چې ښځه خو بیا تعلیم یافته مور وي، نو به پوره فیملي په ښه طریقې باندې هغه مخکې بوتلی شي، د خپلو بچو پرورش شم هغه بیا صحیح کوي، دار سره هغه خبر شي، نو د هغې د وجې نه بیا بس لکه دا بدلون راغی چې خلک هم پوه شو او کمی جنکۍ چې هغه په کورونو کې تقریبا د هغې عمر چې دی نو د 4 سال نه 5 سال نه یو ماشوم سکول ته راځي، خو بیا هم د هغې چې دی نو 7 سال عمر به یا به 8 خوا په کور کې باندې وه، نو هغه سکول ته هغو لکه داخله کړو بیا به راتله.
ګلناز زیاتوي چې ماشومان انجونې په دې سکول کې تر 15 جماعت پورې درس ویلای سي او له هغه وروسته بیا نور سکولونو ته د زده کړو لپاره ځي. د هغې په خبره د دې سکول انجونې له تعلیم څخه تر فراغت وروسته اوس د ښوونکو په حیث هم کار کوي.
د سي ډي ری ماشومان دي چې هغه زما د سکول نه تللي او لکه ګورنمنت سکول ته تللي، خو دا اول لکه ډیر زیات الته هغه دغه کې چې د نور سکولونو په نسبت مطلب پرایوټ کې سکول نه دی، نو پای کې لکه دوی چې دی نو ډېر زیات لکه په هر سکل مطلب د ریډنګ سکل د رائټنګ سکل د دوی هر څه سکل چې دی نو هغه ډېر زیات د نورو ماشومانو نه ډېر بهتر دی. او خدي نو سم ځینې ماشومان دي چې هغه مخکې سبق وایي، ځینې په لسم کې دي، ځینې په نهم کې دي، ځینې په اتم کې دي، سي په مختلف درجو باندې.
نجونو ته پر تعلیم سربیره د خند کور میرمنو ته د دوی د ټولنیزو سیاسي او کورنیو حقونو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم ترتیبوي. میرمن نور جهان د شمالي وزیرستان اوسیدونکې ده او دا مهال د بنو په بکخیل کیم کې ژوند کوي. نوموړې د تیرو 4 کلونو راهیسې له خند کور سره اړیکه لري. هغه وایي د خند کور دوی ته پوهه ورکړې ده او په خپل حقونو یې خبر کړی دي.
او اوس چې غریب وزیرستان ته راغلم او ډېر خو پرېږده چې موږ اختیار باندې لګیږي، هغه څه کوي مېره خو پرېږده باندې نه انشاءالله موږ ولي دا خپل کور دا مرسته ډېره غوټه ده چې موږ ته لیارو وصله چې څه تر څه ستای اوس څه ګوره دا غوټه خبره دا ده چې موږ باندې دا مصیبت کې راغلی دا چې تر دا تاسو یې دې سره دا مخ ته نور نه کلی ته نور غوند هغه ته هغه څه دغه نه وستي نو نه راڅن ښه راڅن دغه خبره جوړه شوې ده چې څه نه ښه کومه جنینه کې نو سکي نه دا لیس نه راځي چې څه څه ورو دي دا غوې سر دا چې وطن نه کډر د هرتي ا دې نه کوي به څه کوي.
خند کور تنظیم د میرمنو پر خپل پښو درېدو په برخه کې هم فعالیت کوي او په کور کې د نن او د باندې د دوی لپاره د وړو کاروبارونو یا روزګار لپاره هلې ځلې کوي. میرمن بستری جانه د شمالي وزیرستان دا وخت په بنو کې میشته. هغه د څه باندې دوه کلن راهیسی له خوند کور سره آشنا سوی او اوس د دوی په مرسته کار کوي. پر بستری جان سربیره یو شمیر نور میرمن هم د خویند کور تنظیم لاندې خپل روزګارونه کوي. میرمن روبینا بشیر په بنو کې ژوند کوي او لتیرو درو کلن راهیسې له خویند کور سره تعلق جوړ شوی دی او اوس د روزګار په برخه کې فعالیت کوي. نو موړه د خپل ژوند حال بیانوي. پر دے سربیر پازیم کلا ایف آر بنو کی استوگن میرمن سمرانا گل د دو کلن راهیسی لخند کور سره کار کوي. نو وړي دا محل نور شذ ته هم د روزګار تر لاسه کول په برخه کې روزنه ور کوي.
میر لگا پر سینا ها جوړا وی کپڑے ها گانډي او ایمبرایډری ها کی او پرشې چار کی د مستنه والا چار کی اے مزري ور کی مطلب سچې بده چار کی د ټولا مش کی اے د میر نور ته ورشای نور ته ټریننګ ور کوي.
سمرانه ګل زیاتوی چې د خویند کور د فعالیتونو لکبل نه یوازې د دې بلکې د نور شوز په ژوند کې هم مثبت بدلون راغلی دی.
اوس مو پیرا شدا یو سم ډیر څنګه هم بار ډیر ټریننګ نه مو مختلف کیسمه او سپیرا د فصل دی راکې تر څو دا دایم شاري نه ورکړل او مطلب چې تر نه زیاده ایزا کړو په خپل ځنه په جمعې شاینا ګاندی مطلب خپل ګری نه راوول شو نو دا ډیر خاص.
په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پر خویند کور سربیره ځینو نورو تنظیمونو هم د میرمنو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره کار کړی او هڅه کړی چې د کور په څلورو دیوالونو کې پر کورنی کار سربیره ټولنې ته هم د خدمت جوګه کړی. د نیمې نړۍ ژغ اونیز خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د شزو پر یو بلې ټولنې تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څښتن سپارم. خوشحاله او هوسا ژوند ولرئ.
شرینے دبان پکا چٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شرینے دبان پکا چٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شرینے سحر نتر ما خاما سڑ سو مانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرینے دبان پکا چٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرینے شید بل د پارا شش بیمارا ستاپ نصیب شیتا وساخنا بی بی شیرینے دبان پکا کٹنا را پاسے درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرینے نده سوک هم نمانی تازان کستره بیا هم بی قدر دستا کارما بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان تککا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارنا بی بی شیرینی جیداد لالا تپری خو تو اس والا وڑا او بھی خالی خالی لا سنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان تو کا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی دکور ہے آئے ہم ستاپ ڈاڑ بابا تو کڑی دو پگڑے ولونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان کو پکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان کو پکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
کی زدے